یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي نن سیشن بده د غوایی یا ثور شلمه د میاشتې لسمه د خبرونه په خبرونو پیلوو په پنځشنبه کې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالفې ډلې سره په وسله‌واله جګړه کې د شپږو طالبانو وژل کېدل تایید کړل. د افغان اسلامي اژانس د نننی راپور په حواله د پنځشنبه د والی ویان ابوبکر صدیق د دوشنبه پر ورځ ویلي چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې تیره جمعه سوې د دوی د شپږو غړو د وژل کېدو ترڅنګ دوه نور ټپیان سوي دي. د مقاومت جبهه چې مشري احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په وروستیو ورځو کې د سختو جګړو ادعا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د افغان ښځو او نجونو په اړه پر خپلو پریکړو بیا غور ونه کړي نو پر حکومت به یې فشارونه زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل چې دا موضوع یې له طالبانو سره هم شریکه کړې ده. هغه وویل چې له امریکا سره داسې وسایل شته چې که پر نجونو او ښځو لګېدلې محدودیتونه لرې نیسي عملي به یې کړي، خو ښاغلي پرایس په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د سره صلیب نړیوالو کمیټې مشر رابرت ماردینی وایي چې په ایران کې د دیره افغان کډوالو پر ستونزو یې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړې. ښاغلی ماردینی د فرانسې خبری اجانس ته ویلي چې په تهران کې د خبرو تمرکز تر ډیره د وروستیو بدلونونو په نتیجه کې د زیانمنو سویو افغان کډوالو پر ستونزو. ماردینی زیاتوي چې دا خبرې مثبتې وې. د ایرنا دولتي خبری اژانس د راپور له مخې د تیر کال د زمري پر 23مه پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 1 میلیون نوي افغانان ایران ته کډه سوي او هر ورځ زرګونه نور کسان یا د کار یا په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو په نیت د هیواد ته د تلو هڅه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته د دې وزارت د مرستیال د سفر خبر ورکوي. د دغه وزارت په یو بیان کې چې نن خپور سوی راغلی چې د ادارې او سرچینو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال براین مکیون د افغانستان د اړوندو مسایلو د همغږۍ په اړه له قطري چارواکو سره خبرې کوي. بیان زیاتوي چې د سفر پرون پیل سوی او نن د غویي یا ثور شلمه یې وروستۍ ورځ ده. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو ګډ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګری، سلواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرح سره مخالفت کړی. میرمن فون در لاین پرون پر ټویټر ولیکل چې پر روسیې د بندیزونو او د انرژي د امنیت په اړه له اوربان سره د دې بیګانۍ خبرې هیله بخشون کوي. په داسل کې چې د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه لا شدیده سوې، د تور سمندرګي په بندري ښار اودیسا کې د روسیې لخوا د میزایلو حمله سوې ده. روسیې د ماریوپول د فولادو پر هغه فابریکه هم خپل حمله سخته کړې چې د اوکراین وروستي دفاع کوونکي پکې خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د اوکراین د ختیځ لوهانسک، خارکیف او د نیپرو ساحو کې هم نن سهار د هوایي حملو خبرونه ورکول سوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې دغه مسایلو تفصیل هم خبرو. د امریکا حکومت خبرداري ورکړ ک طالبان د نجونو او ښځو په اړه د خپل پریکړه تر شا نسی د ډیر فشار سره به مخامخ شي.
موږ له خپل متحدینو او شریکانو سره له نږدې سلام مشورې کړې. کچېرې دوی له خپل دې پریکړه په شا نشي، داسې لا رښتیا چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو.
په هلمند کې د طالبانو لخوا د بزګرانو د کوکنارو کښتونه اړول سوي. بزګران وایي
د دې په مقابل کې چې حکومت موږ ته داسې شی راوښيي چې موږ د غونو پیسې پر پیدا کړو یا د غونو ګټه پر وکړو.
په بل راپور کې اوري چې ګڼې ښځې وایي طالبان د دې پر ځای چې د حجاب پر تطبیق ډېر تمرکز وکړي د خلکو اقتصادي ستونزو ته دې پام واړوي.
زه انسان یم، اني او بشري حقونو درلودونکی، نه د اجباري حجاب لپاره.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین په ختیځ کې بیا د جګړې شدت زیات شوی. د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي چې د حجاب د تازه طرح پر مسله پکې بحث شوی دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیست د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پریکړو تر شا نسی له ډیر فشار سره به مخامخ سي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دا خبرداری هم ورکوي که دوی احساس کړي چې طالبان د ښځو په اړه خپلې پریکړې نه لغوه کوي، داسې لارې او وسیلې شته چې دوی به یې وکاروي، خو د طالبانو حکومت په کابل کې د ټولو حوزو امیرانو او ولایتي مسؤلانو ته د حجاب د جبري عملي کېدو په اړه روزنیز سیمینار پیل کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د خوځو پاره د طالبانو تګلاره د بشري حقوقو خلاف عمل دی او دا ډول کړنې به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې زیانمنې کړي. متحده ایالات دا خبرداری وروسته تر دې ورکوي چې طالبانو پر افغان جونو خوځو د جبري حجاب فرمان صادر کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې طالبانو ته د سخت دریځ ډلې خطاب وکړ او وی ویل داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي او ټولګډونو حکومت د جوړېدو اړتیا ده، خو طالبانو د دې پر ځای د نجونو او ښځو د زورولو سیاست ته لومړیتوب ورکړی.
موږ له خپلو متحدینو او شریکانو سره له نږدې سلا مشورې کړي. که چیرې دوی له خپلو دې پرېکړو په شان شي، داسې لارې شته چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو څو هغه ژمنې عملي کړي چې تر ټولو مخکې له خپلو خلکو سره کړې وي، نه دا چې یوازې نړیوالې ټولنې ته یادونه وشي.
هغه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د بشري حقونو ضد پرېکړو په شا شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې په ټول افغانستان کې افغانانو د هغه فرمان سره مخالفت څرګند کړی کوم چې د ټولنې نیمایي برخه له سختو بندیزونو سره مخ کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حجاب د افغانانو کورنۍ موضوع ده او د زور زیاتی په معنا نه ده.
په موضوع کې فشار واردول د نورو هیوادونو مداخله کول دا مقبول نه ده. هر هیواد ځانته قوانین او ارزښتونه لري. دا د هیوادونو تر لوب منافعو پورې اړه لري. افغانستان یو اسلامي هیواد ده. اسلامي احکام په دې هیواد کې مرحله اجرا دي، د قانون په بڼه باندې تطبیق کیږي.
که څه هم د جبري حجاب په اړه د طالبانو فرمان په افغانستان کې دننه او بهر له توندو غبرګونونو سره مخ شوی، خو دوی د خپلې پریکړې د عملي کولو لپاره کار پیل کړی. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چې د جبري حجاب د عملي کېدو مسؤلیت ورکړل شوی، په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په کابل کې د ټولو حوزو امیرینو او ولایتي مسؤلینو ته د حجاب د عملي کېدو په اړه روزنی سیمینار پیل شوی او نن یې وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د اجباري حجاب فرمان او ترخوایل شوګم ټولګي پورته پر جنو د زده کړو بندیز د افغانانو او نړیوالو ترمنځ تاریخ برخلیک ته د جنو او خزو د تلو اندېښنه راپورته کوي. هغه چې افغان خزو د طالبانو په لومړی پلا واکمنۍ کې درلود.
په راپور کې موردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پرېکړو تر شا نسی، له ډېر فشار سره به مخامخ سي. دا وزارت دا خبرداری هم ورکوي که دوی احساس کړی چې طالبان د ښځو په اړه خپلې پرېکړې نه اخلي، داسې لارې چارې شته چې دوی به یې وکاروي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته داسې اقدامات کړي او داسې فرمانونه صادر کړي چې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او فشارونو د زیاتېدو سبب سوي دي. د ولسي جرګې پخوانی استازی شینکی کډوخیل وایي
زما په فکر نه کوم چې طالبان به دا سخت دریزی یا دا جل فرامین چې دوی صادروي دا په دې خاطر باندې چې په نړیواله باندې فشار راوړي تر څو دوی په رسمیت وپېژندل شي، او که چېرې دوی دا هم وکړي زه فکر کوم دا به یو بدتري د اشتباه وي او دا به یو لویه تاریخي تېروتنه به وي که دوی خپل خلک شکنجه کې محدوده کې محرومه کې د دې لپاره چې بهرنیان دوی په رسمیت وپېژني زه فکر کوم دا یو هم د خلکو او د طالبان له منځه یو لوی واټن راځي او دا به یو لوی ستونزه وي، لویه ننګونه به وي طالبان لپاره. او په زمن کې بین المللي ټولنه به هم د دوی مقابل کې نرمښت نه ښیي، لا به دوی پسله تاثیرات پر باندې وځای کې او په رسمیت باندې به یې هم نه پېژني. او زه فکر کوم دوی دا رقم کاروایانې باعث دي کېږي چې دوی په خپل داخلي اختلافاتو هم لا نوره لمنه وهي، ځکه چې د خپله دوی له یو مختلفو ستونزو سره مخامخ کېږي.
د ولسي جرګې پخوانی استازی شینکی کډوخیل وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې په هلمند کې طالبانو د کوکنارو نوي کښتونه اړولې دي. دغه راز او روسیې د اوکراین په ختیځ کې په ماریوپول کې د مقاومت پر وروستي سنگر بریدونه شدید کړي دي. خو اوس اوري چې په کابل کې نن ځینو معترضو ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان بیرته لغوه کړي. لاریون کوونکو معترضو ښځو شعار ورکوه چې افغان ښځې طالبانو ګراو نیولې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د مقتدر خوځو غورزنګ یو شمیر غړو په کابل کې د طالبانو لخوا د نجونو او خوځو د اجباري حجاب د فرمان په اړه د طالبانو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی په خپلو شعارونو کې ویل چې افغان ښځې او نجونې طالبانو ګرو نیولي او داسې مهال چې یوې مړۍ ډوډۍ ته اړتیا لري طالبان ورځ تر بلې بشري حقونه نقضوي. دوی په خپلو شعارونو کې ویل په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې ښایي طالبانو د دې معترضو لاریون کوونکو خوځو مخه نیولې او د یو شمېر وسله په لاس طالب عسکرو لخوا دغه معترضې ښځې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ودانۍ تر څیرمه راټولې کړل شوې دي. د طالبانو وروستی فرمان چې پر ښځو حجاب په اجباري توګه مني وروسته له هغې له توندو غبرګونونو سره مخ کېږي چې په کور دننه او تر خوا یې د هېواد نه د باندې د ګڼو هېوادونو غبرګونونه راوپارول.
موندل چې په کابل کې نن یو شمېر معترضو ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پرېکړو تر شا نه سي له ډېر فشار سره به مخامخ سي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دا خبرداری هم ورکوي که دوی احساس کړي چې طالبان د ښځو په اړه خپلې پرېکړې نه لغوه کوي له موجوده وسایلو څخه به په استفاده به پر دوی فشارونه زیات کړي. ویل سوي چې نن د لاریون مخه ځینو وسلولو طالبانو نیولې ده.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنجشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته ورجس پاونسان کې د غرمې 12:12 په هلمند کې طالبانو د کوکنارو نوي کښتونه اړولې. دا لومړی وار دی چې د طالبانو حکومت د هغه فرمان لمخې اقدام کوي چې نږدې میاشت مخکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده صادر کړی او پاونسان کې د کوکنارو پر کښت او د مخدره موادو پر تولید بندیز لګوي. دا هم په ډېره تفصیل
دا د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې پر ټراکتور د کوکنارو د کښت اړولو غږونه دي چې د طالبانو سیمه ییزې ادارې له رسنیو سره شریک کړي دي. د هلمند ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ولایت د امنیه قمندانۍ اړوند نشه یي توکو د مدیریت له لورې پرون دوشنبه د نوزاد ولسوالۍ په تیزنی سیمه کې شاوخوا 40 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوه. د خبر پاڼې له مخې د کوکنارو کرکیله د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده له لوري صادر شوي فرمان څخه سرغړونه ده او زیاتوي چې که هر کروندګر په خپله ځمکه باندې کوکنار وکړي نو کر به یې واړول شي. د هغه فرمان له مخې چې د طالبانو مشر د وري حمل د میاشتې په 14 صادر کړی په ټول افغانستان کې د کوکنارو پر کښت او د نشه یي موادو پر تولید او کاروبار بندیز لګول شوی خو کروندګر پرېښودل شوي چې پر خپلو ځمکو د کرل شوو کوکنارو حاصلات راټول کړي. د طالبانو حکومت ویلي چې د کوکنارو پر ځای به کروندګرو ته د بدیل معیشت نور امکانات برابر کړي خو یو شمېر بزګر شکایت کوي چې د کوکنارو د کرلو نوی فصل پیل شوی خو د طالبانو د حکومت له لورې ورسره تر اوسه د بدیلو کښتونو هیڅ مرسته نه ده شوې. د اروزګان او کندهار ولایتونو دو بزګرو ولی جان او عصمت الله په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل
د دې په مقابل کې د حکومت مشته داسې شی راوښیي چې موږ د غونه پیسې پر پیدا کو یا د غونه ګټه پر وکړو. دا د سوغنم او یا جواری او یا داسې بل کمزوري کښت دا خو نو موږ ته ګټه نه کوي.
سره کې باندې که دغه موږ ته ګولډ وډی را پیدا کړي چې سر خو موږ نه کړی شو موږ د نړیوال سره یا کوم دښمنۍ لري خو د ګولډ وډی د فارې موږ کړو. مثلا شو په دې لره کې موږ تاریخ څوک خوشاله چې دغه بوټي ورک سو غنم په ګولډ وډی ماړو.
بزګر وایي کوکنار له مجبوریت کړي ځکه له یوې خوا وچکالي ده او له بلې خوا نور کرنیز توکي مناسب بازار نه لري او که دوی د کوکنارو له کرلو منه شي او د نورو بدیلو کښتونو مرسته هم ورسره ونه شي نو به له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې حکومت هڅه کوي له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخو کې تر ډېره د هغو هېوادونو مرستې را جلب کړي چې د نشه یي موادو کښت او تولید زیانمن کړي وي. په عین حال کې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سر مفتش دفتر یاسیګار پرون دوشنبه په یوه ټویټ کې وویل د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کر او د نورو نشه یي موادو پر کاروبار بندیز له یوې خوا تیر ساړه ژمی د خوراکي موادو د بیو زیاتوالی او اقتصادي بحران هغه بزګر چې له دې مخکې کوکنار کرر له داسې وضعیت سره مخامخ کړي چې دوی نور ډیر کم اقتصادي بدیل امکانات لري.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most
successful. Europa tar America.
La reaction.
Ye hukumat ne wale.
La Asia tar Australia.
Bir.
Ortaya çıkan sonuç.
Azadi Radyo Vavrayı. Avzan Haber Kayı.
پاتو شیبو کې به احمد تکل درو پرونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړي. د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونې ز بحث خبريږي چې د شوزو د حجاب پر مسله په کې بحث شوی دی. خو یو نړیوال مسله راخلو. روسیې د اوکرين په ختیځ کې په ماریوپول کې د مقاومت پر وروستي سنگر د بریدونو ترڅنګ پر بندري شر اودیسه راکټي بریدونه زیات کړي دي. په عین حال کې د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپا بانک ویلي چې پر اوکرين د روسیې د یرغل له امله با سش کال د دې هېواد اقتصادي رکود یو پر درېمه وي. نور په دې راپور کې اوریدلی سي.
د تور سمندرګي په غاړه پروت د اوکراین په عادي سهار کې د سختو نښتو او پر دې ښار د روسیې د توغندوي بریدونو راپورونه ورکړل شوي او په ماریوپول کې هم د اوکراین د مقاومت پر وروستۍ ډلې چې د دې ښار د فولادو په فابریکه کې ایسار د موسکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د اوکراین په ختیځ د لوهانسک، خارکیف او دنیپرو په ځینو سیمو کې هم نن د هوایي بریدونو د خبرداري سیګنالونه اوریدل شوي دي. د عدیسه ښاري شورا پرون وویل چې پر دې ښار څو توغندې لګېدلې چې یو شمېر ودانۍ ویجاړې کړې دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویلي چې پر یوه مارکیټ او ډیپو اووه مزایل لګېدلې چې یو تن پکې وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د بلې خوا د بریتانیا د دفاع وزارت نن د استخباراتو په ورځني بولټین کې ویلي چې د اوکراین په اړه د روسیې ناسم تعبیر د جګړې په ډګر کې د ناکامۍ لامل شوی او هغه د دې سبب شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بریالیتوب له ویاړ څخه بې برخې کړي. په عین حال کې د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپا بانک نن وویل چې د اوکراین اقتصاد به سږ کال د روسیې د یرغل له امله یو پر درېیمه له رکود سره مخامخ شي. لندن میشتي دغه بانک ویلي چې د اوکراین تولیدات به د مخکینی اټکل خلاف چې په مارچ میاشت کې کړی و 40% نه بلکې 30% راکم شي. د بانک مخکینی اټکل لږ وروسته له هغې چې موسکو پر اوکراین پوځي یرغل کړی و کړی و. د بانک دغه راز ویلي چې راتلونکي کال به هم د اوکراین اقتصاد 25% له رکود سره مخامخ شي.
اوردل چې روسیې په اوکراین کې یو بیا خپل بریدونه شدید کړي دي. په عین حال کې ویل سوي چې سږ کال به د اوکراین اقتصاد د رکود اندازه زیاتوي. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د میوو د اوبو او د خوراکي توکو د پروسس یوه کارخونه فعالیت پیل کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د بوستان سبز په نوم دا کارخونه چې په نړیوالو معیارونو جوړه شوې د میوو د اوبو یا جوسونو رب جوړولو او وچې میوې د پروسس په برخه کې به فعالیت کوي. په خبر پاڼه کې د کارخونې د فعالیت پیل کړه نیټه نه ده یاد شوې، خو ویل شوی چې یاد کارخونه به په دوو کاري شفټونو کې توکي تولیدوي او په هر کاري شفټ کې به 200 کسان په مستقیم او 1500 کسان هم په غیر مستقیم ډول په کار وګمارل شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د یاد کارخونې له مسؤلانو سره په لیدنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د کارخونې د امنیت د ټینګولو ترڅنګ به هڅه وشي چې تولیداتو ته هم په کور دننه او بهر بازار موندنه وشي. د ګمرکي ستونزو له امله په هرات ولایت کې د سپنج د تولید ډیری کارخونو خپل فعالیت درولی او د یو شمېر نورو د تولید چارې ټکنۍ شوي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د یادو کارخونو مالکانو تیره ورځ ماښام د یادې خونې له مسؤلانو سره په لیدنه کې ویلي د توکو په ګمرکي چارو تعرفې لوړوالي او د تولید شوي سفنج لپاره د بازار نشټوالي له امله ځینو کارخونو خپل فعالیت درولی او پاتې هم له ستونزو سره مخ دي. د دغو کارخونو د فعالیت له بندېدو سره یو ډېر شمېر کسان هم بېکاره شوي. د کارخونې مالکانو د سوداګرۍ او پانګونې له خونې غوښتي چې له حکومت سره د خبرو له لارې د دوی ستونزې ورحل کړي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 14 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ او 48 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 88 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ 14 پوله، زر هندۍ کلدارې 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 400 افغانۍ.
پر روانو لسو دقیقو کې د احمد تکل ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونې د برخې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په پیل کې د نجونو د حجاب په اړه د طالبانو د اعلان موضوع راخلو. یو شمیر افغان میرمنو د ښځو د حجاب په اړه د طالبانو د حکومت د فرمان پر وړاندې غبرګون ښودلی. د میرمنو ازادۍ راډیو ته په استول شویو پیغامونو کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا اجباري حجاب دوی ته د منلو وړ نه دی. دوی زیاتوي چې طالبان باید د حجاب پر ځای د خلکو د اقتصادي ستونزو حل ته پام وکړي.
دا د یوې افغان ښځې غږ دی چې د ښځو د اقتصادي ستونزو خبره کوي او له طالبانو غواړي چې د حجاب د اجباري کولو پر ځای د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د ګیډو مړولو لپاره یو چاره وسنجوي. په افغانستان کې د ښځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو د فرمان او په اړه د نړیوالو غبرګونونو وروسته یو شمېر افغان ښځو هم د طالبانو د دې پریکړې په اړه غبرګون ښودلی دی. دوی چې نومونه یې نه دي اخیستي، ازادي راډیو ته د پیغامونو په استولو سره ویلي اجباري حجاب نه مني.
زه انسان یم، اني او بشري حقونو درلودونکي، نه د اجباري حجاب لپاره.
د ښځو د حقونو فعال زهره نایبي هم ازادي راډیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې طالبان د شلو کلونو مخکې په پرتله هیڅ نه دي بدل شوي.
د دین منل جبر نه دی. اجباري حجاب د فرد په انتخاب او سلیقه تیری دی. څوک زموږ د انتخاب او پوښښ په موضوع تعرض وکړي، زما پیغام طالبانو ته دا دی چې تاسو هماغه د شلو مخکې کلونو طالبان یاست، خو موږ د شلو مخکې کلونو ښځې نه یو او د افغانستان ښځې تیر ته نه ستنېږي.
دا ښځې له نړیوالې ټولنې غواړي چې ژر تر ژره د ښکېل او هغه محدودیتونه چې د طالبانو حکومت پر ښځو لګولي لری کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو تازه فرمان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نه غوښتي چې په ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده باید ښځې په کور وي. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ د ثور میاشتې په 14 د یو فرمان په صادرولو سره وویل چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته د کورونو نه وځي. په فرمان کې راغلي چې د سرغړونې په صورت کې به د کور مسؤل مجازات شي. دا فرمان په افغانستان کې د نن او بهر له غبرګونونو سره مخ شو، ان تر دې چې د بشر د حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو له ملاتړو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو د دې پریکړې په تړاو بیړنۍ ناسته وکړي. په ورته وخت کې دیني عالم محمد محق وایي کوم حجاب چې طالبان خبره کوي قرآنی بنسټ نه لري.
که چیرې قرآن بنسټ ګرځول کېږي، د جامو اغوستلو موضوع له ازادیو سره مل ده او ان قرآن په دې اړه چې د ښځو سر لاسونه او تربندونو پورې د پښې وپوښل شي څه نه دي ویلي. په دې اړه د قوانینو وضع کول او بیا مجازات قرآني اصل نه لري.
نوموړی وایي دا کار تر ډېره سیاسي اړخ لري او طالبان تر ډېره پر ټولنه د خپل نفوس لپاره د وسیلې په توګه دا موارد کاروي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم واخلو، خو ویان سره یې په خبرو بریالي نه شو. د طالبانو حکومت مخکې تر دې هم د ښځو په زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګولي و چې په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شول.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مازدیګر تر او خبريږي. د غزنی اوسیدونکو اطاولا میاخیل په خپل لګښت د ځوانانو د بوختیا لپاره په قرباغ ولسوالۍ کې د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړی دی. نوموړی وایي چې پر دې لوبغالی له خپل جیبه شاوخوا 15 لک افغانۍ لګولي. د سیمې خلک له نورو کسانو چې وس لري هم غواړي چې همداسې نوښتونه وکړي.
د غزنی ولایت له مرکز څخه په 50 کیلومتره واټن د قرباغ ولسوالۍ په کرو سایسیمه کې په یو ښکلي او زرغونو لوبغالي کې د فوټبال سیالۍ روانه ده. دا دغه سیالۍ نندارې ته له لرې او نږدې سیمو څخه سوونه کسان راټول شوي او د فوټبال له هر شوټ سره چکچکی وهي. د فوټبال دغه شایسته او زرغون لوبغالی د دغه سیمې یو ځوان عطاالله میاخیل په خپل شخصي لګښت جوړ کړی. عطاالله میاخیل شاوخوا 30 کلن ځوان دی. نوموړی وایي په دغه لوبغالی له خپله جیبه 1,25,000 افغانۍ لګولې تر څو د سیمې ځوانان ورڅخه سالمه ګټه پورته کړي. دی وایي هیڅ شخصي ګټه یې په نظر کې نه ده نیولې او د دغه لوبغالی له جوړېدو څخه یې موخه د ځوانانو په یو ځای سره راټولول دي. شاغلی میاخیل زیاتوي که کله له دغه لوبغالی څخه د لوبو په برخه کې ګټه نه اخیستل کېده نو دوی به دغه لوبغالی خلکو ته د ټولنیزو روغتیایي او تعلیمي ګټو لپاره وقف کړي.
دا خپل شخصي لګښت باندې یعنی اخیست او بیرته دغه فوټبال لپاره وقف کړی دی. هیڅ کومه شخصي ګټه او دا شی موږ نظر کې نه دي نیولي. یوازې ځوانانو دغه د راټولېده او د اتفاق لپاره مدغه میدان ورکړی ده تر څو پردی دلته خپل ستیاره باندې وکړي. نو دا که چیرته داسې کېږي چې د یو وخت لپاره بیخي دغه فوټبال له منځه ځي په دغه میدان کې مطلب فوټبال نه کېږي نو دغه ځکه به د آینده وخت لپاره موږ دا چې شته وقف کوو چې هغه د خلکو لپاره یو مفید ځای یا خلک استفاده ځینې وکړي په اصطلاح باندې کلینیک یا مکتب او داسې نور شیان.
عطاالله میاخیل زیاتوي د دغه لوبغالي د پرانیستې په ورځ په لوبغالي کې د غزنی ولایت د دریو ولسوالیو د 4 ټیمونو ترمنځ لوبه وسوه. په دغه ټیمونو کې یو د مقور یو د اندړو او دوه د قرباغ ولسوالۍ ټیمونه وو چې د قرباغ او مقور د ټیمونو ترمنځ لوبه برابره پایته ورسېده. خو وایي که د ولایتونو ټیمونه هم غواړي چې په دغه ښکلي او ښایسته لوبغالي کې خپلې لوبې ترسره کړي نو کولی سي.
دا خو چې د ولسوالۍ په سطحه باندې اوسې هغو په دا افتتاح کې کله چې موږ د افتتاح کومه غونډه وه په هغو کې ګډون راسره کړی و هغو دغه کوچنی ټورنمنټ هم ورباندې جوړ. نو دا یوازې نه سي ولسوالۍ وکولی سي چې هغه د ولایتو په سطحه باندې هم دته لوبې اوسې هېڅ مشکل هم نشته دې چا لپاره.
د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي د عطاالله میاخیل دغه کړنه ستایي او وایي د هیواد هر ځوان باید له خپل وس سره سم نورو ځوانانو ته دا ډول اسانتیاوې برابرې کړي. اقبال فیضي د قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسیدونکی دی.
دغه ځوانان ستایو خدای دې خیر ورکړي چې د قرباغ ولس لپاره دومره خدمات ترسره کوي او د قرباغ ولسوالۍ د ځوانانو لپاره یو تفریحي ځای جوړ کړی دی. سالته هم د ځوانانو لپاره یو تفریحي ځای دی او هم معیاري میدان جوړ شوی دی. ټول لوبې اوس هم دې میدان کې ترسره کېږي. ډېر لیدونکي راځي دلته لوبې تماشه کوي. د دغسې کارونو هیله لرو له ټولو ځوانانو څخه.
کروسای د کابل کندهار پر لوی لار پروت بازارګوټی دی چې کلونه کلونه پکې سختې جګړې تیرې سوې دي خو اوس پکې لوبې کېږي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه وړاندې کیږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
ګارډین د افغان شذو د حجاب اړوند د طالبانو د ورستي فرمان په اړه لیکلي دي. دغه خبرونې د یوې شذې په حواله لیکلي چې د خپل حجاب د انتخاب حق یې له لاسه ورکړی دی. طالبانو د شنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې یې شذې باید داسې حجاب واغوندي چې یوازې سترګې پټې نه وي. خو د ګارډین په مقاله کې لولو چې پخوا هم افغان شذو یو ډول حجاب کاوه. لیکوال ویلي چې د کابل په ګډون په ګڼو ښارونو کې ډیری شذو مخ نه پټاوه. لیکوال وایي هغه ځوانې ښځې چې مخکې هیڅ کله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند نه دی کړی د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت سره تړاو لرونکو کسانو څخه شکایت کوي. د بیلګې په توګه د پوهنتون یوې محصلې ګارډین ته ویلي چې څو اونۍ مخکې د ښاري ټکسي په مخکینۍ چوکۍ کې د کښېنستو له کبله 2 ځلې طالبانو ووهله. دې ویلي داسې احساس کوي چې ټول هډوکي مات شوي دي. د شذو د حجاب په اړه د طالبانو امر پراخ برګونونه راپارولې دي. د شذو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته په خبرو کې د طالبانو دا اقدام د شذو له بندي کولو سره پرتله کړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د طالبانو دا کړنه د شذو د حقونو څخه د سرغړونې پر لور یو بل ګام بللی دی. خو طالبانو ویلي دي چې دغه فرمان به عملي کوي. ستراتیژیست خپرونې د افغانستان اقتصاد او بشري مرستو ته پام کړی او په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی چې د استرالیا حکومت په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خوراکي توکو د خوندیتوب او اقتصادي بحران د له منځه وړلو په برخه کې د 40 میلیونه ډالر مرسته کړې. مقاله یادونه کوي چې استرالیا په ورته وخت کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د زور زیاتی او له زده کړو او کار څخه د هغوی د مخنیوي اقدامات هم غندلی دي. وروسته لولو چې ډیری هیوادونو د بشري حقونو څخه د سرغړونو له کبله له افغانستان سره بشري مرستې بندې کړې او د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو څخه یې ډډه وکړه. په دغو سرغړونو کې د غچ اخیستلو په خاطر د عادي خلکو وژنه، د هغو کسانو په زور ورکول چې له امریکا او پخواني افغان حکومت سره کار کړی یا
هغو چې پر طالبانو انتقاد کړی یاد سوی دي. په دې مقاله کې وروسته راغلی چې داسې ښکاري طالبانو ته تر افغانانو پورې د خوراکي موادو د رسولو تر موضوع د ښځو ځپنه ډیره مهمه ده. په داسې حال کې چې د مقالې د لیکوال په باور د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې بشري بحران ته ناست او ګوري چې نه یوازې ښځې بلکې ټول افغانان یې زیانمن کړي دي.
د دې برخې مطالب هم دومره وو. درنو اوریدونکو تاسو زما له نورو همکارانو سره د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اوریدو ته رابولم.
له احمد تکل مننه چې د خپرونې تر دې شیبې ستاسو ملتیا وکړه. له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خپرونې خبرونه یو ور بیا. په پنجشیر کې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالفې ډلې سره په وسله‌واله جګړه کې د شپږو طالبانو وژل کېدل تایید کړل. د افغان اسلامي اژانس د نننی راپور په حواله د پنجشیر د والی ویان ابوبکر صدیق د دوشنبه پر ورځ ویلي چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې تیره جمعه سوې د دوی د شپږو غړو د وژل کېدو ترڅنګ دوه نور ټپیان سوي دي. د مقاومت جبهه چې مشري احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په وروستیو ورځو کې د سختو جګړو ادعا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د افغان ښځو او نجونو په اړه پر خپلو پریکړو بیا غور ونه کړي نو پر حکومت به یې فشارونه زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل چې دا موضوع له طالبانو سره هم شریکه کړې ده. هغه وویل چې له امریکا سره داسې وسایل شته چې که پر نجونو او ښځو لګېدلې محدودیتونه لرې نسي عملي به یې کړي، خو ښاغلي پرایس په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر رابرت ماردینی وایي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو یې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړې. ښاغلی ماردینی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې په تهران کې د خبرو تمرکز تر ډیره د وروستیو بدلونونو په نتیجه کې د زیانمنو سویو افغان کډوالو پر ستونزو. ماردینی زیاتوي چې دا خبرې مثبتې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوهې ته د دې وزارت د مرستیال د سفر خبر ورکوي. د دغه وزارت په یو بیان کې چنن خبر سوی راغلی چې د ادارې او سرچینو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال براین ماکیون د افغانستان د اړوندو مسایلو د همغږي په اړه له قطري چارواکو سره خبرې کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فوندرلاین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو ګډ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګری، سلواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرحې سره مخالفت کړی. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه لا شدیده سوې، د تور سمندرګي په بندري ښار اودیسا کې د روسیې لخوا د میزایلو حمله سوې ده. روسیې د ماریوپول د فولادو پر هغه فابریکه هم خپله حمله سخته کړې چې د اوکراین وروستي دفاع کوونکي پکې خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د اوکراین د ختیځ لوهانسک، خارکیف او د نیپرو ساحو کې هم نن سهار د هوایي حملو خبرونه ورکول سوي دي. پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث خپریږي چې د حجاب د عملي کېدو پر لارو چارو پکې بحث سوی دی.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د خبرونې تموز احمد تکل هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د شنبې په ورځ د ښځو د حجاب په اړه د خپلې پریکړې جزئیات په یوه خبري غونډه کې له خلکو سره شریک کړل. اسلامي حجاب په تیرو څه کم 500 کلونو کې چې په اسلامي هیوادونو کې د جهادي ډلو فعالیتونه په زیاتېدو شول، په ځانګړي ډول په افغانستان کې په یوه لانجمنه مسله بدل شو. د حجاب په اړه هم د بیلابیلو ډلو لخوا بیلابیلې بڼې د شرعي جامو په توګه وړاندې شوي دي چې پخوا تر دې په ځینو اسلامي هیوادونو کې د ښځو له رایجو جامو سره تر ډېره سمون درلود، خو هغه نمونه چې د طالبانو حکومت د افغان ښځو لپاره د شرعي جامې په توګه معرفي کړه له افغانستان پرته د نړۍ په هیڅ ځای کې هم نشته. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی په دې خبري غونډه کې وویل چې برقع یا چادري تر ټولو غوره حجاب دی. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي افغان میرمنې په وقار او امنیت کې ژوند وکړي، خو آیا چادري پرښتیا یوازینۍ جامه ده چې د ښځې وقار خوندي کوي؟ بل پښتنه داده چې په افغانستان کې په وروستیو لږ تر لږه دولسیزو کې هغه جامع چې ښځو اغوستې غیر شرعي وي. په نننۍ 25 دقیقې بحث کې پر دې او نورو موضوعاتو له خپلو میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانې دي د ښځو د حقونو فعاله خبریاله سونیا شینوارې او د طالبانو د حکومت پلوي د سیاسي چارو شنونکی عبدالحق حماد. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی له حماد صاحب نه پوښتنه کوم. حماد صاحب، اول دا پوښتنه چې ما مطرح کړه، په تیرو شلو کلونو کې چې کوم حجاب د حکومت لخوا حدود ټاکل شوي وو او له هغه نه چا سرغړونه نه شوی کولای او خلکو هم په دفترونو په ښوونځیو کې اغوستل، شرعي حجاب نه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او ستاسو قدرمن میلمنی ته او ټول کتونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د افغانستان ټولنه له څو باندې زرو کلونو راهیسې مسلمانه ټولنه وه او د افغانستان وګړي که سړی مقایسه کړي د نورې نړۍ سره دا ډېر متفاوته ټولنه ده. نسبت ډېرو هیوادونو ته دلته په اسلامي اصولو ولاړ حالت و. له بل طرفه د افغانستان د وګړو خپل عنعنات او دودونه دا هم که څه هم قومي وو او په قومي اساساتو ولاړو، لیکن د اسلام په اصول او د اسلام په چوکاټ کې برابر وو. نو زه ویلی شم چې د افغانستان ټولنه یوه مسلمانه ټولنه وه او 99% زموږ خوندې په اسلامي حجاب برابر وي. زموږ د افغانانو لباس بالخصوص د اطرافو لباس هغه ډېر اسلامي وو. دا چې ولې داسې وشول، ولې یو فرمان صادر شو، ولې دې ته یو رسمي چوکاټ ورکول شو، زه فکر کوم چې یوازې دا تر دې حده پورې وه چې دغه لباس چې افغانانو له پخوا څخه دود و دې ته یو رسمي چوکاټ تعین شو او کوم نوی تغییر په دې کې نه دی راغلی. له همدې امله د افغانستان وګړو د دې بالعموم اکثره وګړو د دې استقبال وکړ، بالخصوص هغه وګړي چې هغه په ډېرې په اطرافو کې ژوند کوي یا په داخل افغانستان کې ژوند کوي، د هغوی د استقبال لامل شو دغه فرمان.
حماد صاحب، په دې فرمان کې دود په نظر کې نیول شوی که شریعت؟
دواړه په نظر کې نیول شوی دی. موږ تاسو
چادري خو په اسلام کې نشته که شته؟
بله، زه یو وضاحت ورکم. نن سبا په رسنیو کې دا موضوع یادیږي چې اسلامي امارت چادري اجباري کړې ده. در حقیقت کې داسې نه ده. اسلامي امارت ویلي دي چې داسې لباس باید وکارول شي چې هغه په هغه کې حجاب او هغه ستر مراد شوی وي. بیا د دې لپاره دوه نمونې وړاندې کړي، مثالونه یې وړاندې کړي چې دا هغه بهترینې نمونې دي. له دې ورآخوا ته موږ په اطرافو کې لوی څادرونه لرو، لوی ټیکري لرو چې هغه هم حتی نسبت چادري او د تور حجاب ته ډېر مستور دي. هغه هم د دې فرمان برخه ده او د دې معنی دا نه ده چې فقط همدغه دوه مثالونه دي او نور نشته.
یعنی په دې فرمان کې ښځې کولای شي چې مخې لوڅ وي په ښار کې بازار کې وګرځي؟
د شریعت اصول دا دی چې د ښځې مخ او لاسونه او قدمونه دا عورت نه دي، لیکن که کوم ځای کې د فتنې ویره وي او د دې ویره وي چې هلته موږ تاسو پوهیږو چې مخ او بالخصوص انسان سترګې او مخ دا د ټول بدن استازولي کوي او اکثره فتنې له همدغه ځایه پیل کیږي. نو کوم ځای کې چې د فتنې امکان وي اسلامي امارت لازمي کړی دی چې هلته باید مخ پټ شي، یوازې سترګې ښکاره شي. او که کوم ځای کې د فتنې امکان نه وي، داسې مورید وي چې هلته مثلا ټول یوازې ښځې وي، پارکونه وي مثلا، یا داسې مارکیټ وي، بازار وي چې هلته د دې ویره نه وي، هلته ستونزه نشته. دلته مشکل دا ده چې دا فرمان چې څه ډول راغلی د رسنیو یو بل ډول رنگ ورکړی هغه ته مخکې معاشره ورته درلودله.
سونیا جانې، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. دا توضیحات د قناعت وړ دي د ښځو لپاره؟
سلامونه ونې کې هله تاسو ټکل صاحب، تاسو درون مل متا حماد صاحب او درنو اوریدونکو ته. څنګه چې مخکې حماد صاحب د خبرې ته اشاره وکړه، زمونږ افغاني ټولنه مخکې د دسې حکمونو او دسې فرمانونو نه مخکې مسلمانه وه او دې نه پسته به مې دغه د حجاب حکمونه چې د امارت اسلامي لخوا صادرېږي صرف دوی خپل ځان ته ضرر رسوي. دغه صادرېدو سره ګورئ د سفیر د اتحادیې د اروپا د دې حکومت د دوام ته اندېښنه وښوده چې داسې موضوعاتو ته، خصوصا داسې بې اهمیته موضوعاتو ته یا وړوکې موضوعاتو ته چې دا یو ابتدایي حق دی د هر انسان چې څنګه لباس اغوندي، دوی ته چې دوی پام کوي او دا نور موارد چې مهم دي او د نړۍ په کچه باید دوی ته نظر وشي، دې ته فکر نه کوي. نو د دوی حکومت دوام د اندېښنې وړ دی. اپاتې شو د میرمنو لباس کې، زه د مات سر نه دا پوښتنه لرم، څنګه چې مات سر څو چې زه معلومات لرم، تاسو دغه شل کاله په مغې افغانستان کې ژوند کړی دی، آیا په افغانستان کې تاسو تر اوسه داسې یو بربنډه مېرمن یا داسې یو مېرمن مو لیده چې د شریعت او د اسلامي او زموږ د دود په مطابق نه وه چې دغه اته میاشتې حکومت منتظر او د اته میاشتې دغه عمارت منتظر او آخر راپاڅې د دغه یو حکم یې صادر کړ؟ دا ټول اسلام، دا ټول شریعت، دا ټول حکومتوالی صرف دې پورې محدودېږي چې څنګه په مېرمنو باندې حکم صادر کړو.
مېرمن شینواره، دا پوښتنه به وړاندې له احمد صاحب نه وکړو. که تاسو دا راته ووایاست چې د طالبانو د حکومت په فرمان کې د حجاب په اړه هغه اندېښنې چې ښځې لري، څنګه چې احمد صاحب اشاره وکړه، فکر کوئ چې بې ځایه دي؟ یعنی احمد صاحب وایي چې چادري حتمي نه ده، د حجاب نور ډولونه هم اجازه شته چې ښځې واغوندي.
ټاکل صاحب، موږ څنګه چې مخکې مو ویل چې شکر الحمدلله افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، په قرآن شریف کې د ښځې د حیا او د پردې په اړه راغلي دي. اتو سورو کې د مېرمنو د پوښښ په اړه ویل شوي، تایید یو رهنمود شوی دی چې مېرمنې څنګه باید لباس واغوندي چې هغه آزاده او یا د نورو حداقل وپېژندل شي او د ځورونې سبب ونه ګرځي. نو په افغانستان کې داسې کومه ښځه سید هغه په هرې ټولنه کې مشکلات ستونزې یو نیمه ښځې باید داسې یو څه کار کړی، نو حداقل جز ته تاسو فکر مه نیسئ، داسې خو ټولې مېرمنې ګرځي. داسې کوم یو لباس خراب و چې دوی تر اوسه پورې منتظره پاتې شو، آخر بیا داسې یو فرمان صادره کړ. او په ټوله علما او په نړۍ کې په دې تفاهم لري په دې نقطه نظر باندې چې د مېرمنې مخ، لاسونه او خپې عورت نه دي. نو دا یو مخ یا یو لاس د مېرمن د یو تاسو مجاهد یې، تاسو طالب یستئ، تاسو د اسلام په لار روان یستئ، دا څنګه ضعیف ایمان دی چې زما یو مخ، زما یو لاسونه او یو قدم مه ستاسو ایمان لرزي؟ او تاسو د فتنې د منځوړلو په خاطر په ما باندې بورکا چوي؟ تاسو یعنی همدغه هغه خلکو ته چې دغسې فرمان صادرې، زه تدریم تر څنګ باید دا وویل شي چې نران په خپلو سترګو پردې
واچي،
هغوی د دغې سترګ د مخ او لاس ته د فتنې په سترګه نه ګوري.
مننه. مېرمن شینوارې، د طالبانو له نظره د ښځو تر ټولو غوره حجاب چادرې ده، لکه څنګه چې وزیر په دې خبري غونډه کې اعلان وکړ. ستاسو په نظر تر ټولو غوره حجاب کوم دی؟
خزه چې څنګه مو ویل مخ، لاس او خپه عورت نه دی، او دا ښکاری نور د افغانستان لباس د دینه مخکم ایجاب او با پرده او با عزت او دینه پسته بنی. زمونږ خپل لباس، زمونږ خپل دود او کلتور دا ډیر اسلامي دی نسبت د دې چادریونه. تاسو بلیدلی داسې چادرې ګانې چې اغونسته کېږي په سر، مګر مخ لوڅ کې ګرځي، مخامخ وجود ټول ښکاری د خزه. اول باید د خزي یو زبرقه یا یو خلطه غونډه یو شی دا د دوی اټکل شي یا وټاکل شي چې باید حتمی دغه شی واغونستل شي.
مننه. احمد صاحب، تاسو مخکې یو جالبه موضوع یاد کړه، تاسو د زمونږ د کلیوالو ښځو په تیرو پیړیو پیړیو د پیړیو پیړیو په اوږدو کې د افغانستان ښځو یو لباس درلود، هغه لباس تاو چې یو لوی ټکرای له ځانه تاووي او مغسې چې تاسو یادونه وکړه ساتر عورت پیکیږي. په دې لباس کې څه مشکل و چې طالبانو دا د رسمي حجاب په توګه معرفي نه کړ او ویل چې چادري تر ټولو غوره حجاب دی؟
لومړی خبره زه غواړم چې د سونیا خورې خبرو باندې تاریخ ولرم. ګوره، دوی ویل چې وړوکي مسایل یا واړه مسایل د ښځو حجاب دا د اسلام د فرایضو څخه یو فرض ده، دې ته موږ وړوکی وړه مسله نه شو ویلی. بل دې ویلي چې آیا بربنډ مېرمن دوی لیدلې ده؟ نه، زه کله هم نشم ویلی چې په افغانستان کې هغه بېشتري چې په اروپا او امریکا یا په نورو هېوادونو کې دغه دلته هم و. لیکن یو شی باید موږ ولرو چې په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان کلتور د ډیرو بهرنیو هیوادونو د کلتورونو ښکار شوی و. په اسلام کې د لباس لپاره دوه شرایط ډیر اساسي دي، یو دا چې دومره تنگ باید نه وي چې هغه جسم ورنښکار شي، یو دا چې دومره شفاف او نری نه وي چې جسم ورنښکار شي. متاسفانه چې
همدغه لباس تاسو لیدلی وو.
بله، په کابل کې کوم تاسو وګورئ دا اوس 80% ښځې پتلون اغوندي چې جسم یې ټول یعنی په جسم پورې چسپي، چې دا د اسلام له چوکاټ څخه بهر د موږ تاسو ګورئ مسلمانانو تکل صاحب ارتو باید د اسلام په تله وتلو موږ تاسو او یو شی چې عادي شوی وي ریواج شوی وي او یو چا باندې بد نه لګیږي موږ او په اسلام کې هغه منوي، موږ باید هغه روا نه بولو. اسلامي مراد د اسلامي نظام د تطبیق خبره کوي.
په اسلامي نظام کې دا یو اصل دی چې باید د هغه بد اخلاقي مخه ونیول شي چې د مختلفو اړخونو
بد اخلاقي خو له حجاب سره هیڅ ارتباط نه لري. حماد صاحب،
زه داسې ویلی شم متکل صاحب چې د بد اخلاقي بنیاد له بې حجابۍ څخه پیل کیږي. دا
په حجاب کې هم بد اخلاقي کېدای شي.
هغه بېله خبره ده، هغه بیا د شریعت مکلفیت غومره نه ده. حاکم د الله له طرفه په دې باندې مکلف ده چې هغه شرعي حجاب تطبیق کړي په ټولنه کې. که یو څوک په خپل کور کې او یا د حجاب لاندې یو څه کوي، حاکم بیا هغه کې مسؤلیت نه لري. ظاهر باید د حاکم برابر کړي. بل دوی یادونه وکړه چې نړیوالو غبرګونونه وښودل. موږ او تاسې افغانستان یو کلتوري ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده. دلته موږ دا یو څو ښار کې چې ځینې وګړي اوسېږي، هغه د افغانستان د وګړو استازولي نه شي کولی. د افغانستان وګړي د اطراف خلک دي چې هغه په همدغه اصولو په دې چوکاټ خوشحاله او راضي دي. نړیوال که د افغانستان قضیې ته له خپلې زاویې څخه ګوري، دا د دوی تېروتنه ده. هلته موږ تاسې ګورو چې په اروپا او امریکا کې حتی داسې ورځې هم شته چې په کال کې یو ورځ داسې ده چې ښځې او نر کولی شي چې 100% بربند راووزي. موږ نشو کولای چې هغه په هغه دوربین کې کنړیوال د افغانستان دی دغه وضعیت ته یا دې فرمان ته ګوري. هغوی د هغه دوربین څخه ګوري چې دوی خپل هېڅ چوکاټ نه لري
په هېڅ ځای کې. تر اوسه پورې په افغانستان کې البته نړیوال خو هر ځای بیل دی. که تاسو افغانستان له نړۍ سره مقایسه کوئ، خو بیا هلته په اسلامي هېوادونو هم دي، خو بیا د هغو
اسلامي هېوادونو کې که تاسو لاړ شئ کوم هېوادونو کې چې څه ناڅه اسلامي نظام حاکم ده، لکه سعودي عربستان د مثال په توګه درته وایم، هلته همدغه لباس اسلامي مرات ویلی دی، د عیني لباس رسمي لباس ده. ګورئ لوی څادرونه، ما اشاره درلودله چې دا هم د دې فرمان یوه برخه ده. البته چادري چونکې په وروستیو کلونو کې یا په دې وروستۍ پیړۍ کې د افغانستان یو کلتوري لباس وګرځېد. همدغه زموږ استاد چې خویندې په اطرافو کې په خاریاتو کې حتی همدغه لباس اغوندي، او دا ډیر محجب ده، ډیر مشهور ده.
په دې باندې وروسته خبرې کوو. په چادري باندې که زما پوښتنې ته ځواب راکوي چې په پوړني کې څه مشکل و چې د اصلي او غوره حجاب په توګه معرفي نه شو؟
پوړني کې ستونزه یو ده چې هلته میرمن په حرج کې وي. حرج دا معنی چې
زما مطلب دا دی زمونږ استاسو د میندو د اناګانو د پیړیو پیړیو لباس هغه پوړنی چې دی، په هغه کې څه مشکل و؟
ما وویل چې په هغه پوړنی کې یو حرج و. حرج دا و چې په هغه کې مزل او رفتار نشو کېدلی. مخې که پټو لارې نشو لیدلی، که نه پټو هغه شری مشکل چې هغه ما مخکې اشاره درلوده چې د فتنې لامل کېږي، دغه باعث کېده. دلته داسې لباس باید غوره شي چې هم یو میرمن په هغه کې مزل وکړای شي او بل دا ده چې مستور هم وي. زه فکر کوم چې که څوک هغه اغوندي او که دا اغوندي ډېر تفاوت بینه وي، خو دا نسبت هغو ته ډېر مستور ده.
مننه. میرمن شینواری، نارینه ته نه معلومیږي کله چې چادري د ښځې په سر وي، هغه احساس چې ښځه یې لري په ګرمۍ کې په سړو کې، د خوندیتوب احساس دی که د سابندۍ احساس؟
تکل صاحب، اول غواړم د همت صاحب نه د دغه موضوع په اړه پوښتنه وکړم چې د میرمنو حجاب فرایز دي او دا تاسو امر صادر کړم. زما میرمنې د لسو نه 500 ته رسېدلي هر نانوایي مخکې ناستې دي او لاس یې نیولی دی یو کپ ډوډۍ ته. د هغې د هغې فقر غم خوړل د حکومت د خوا نه فرایز نه دي چې دا باید حل شي. هغه میرمن د ډوډۍ په خاطر چې نن سبا هغه ورکړونکی به نور خلاص شي،
غواړي اوس ځواب درکړي که په خپل وار
اقتصاد صفر ته رسیدلی دی، هغه د خیرات ورکړونکی به هم سبا ته خیرات ته ناستي. زما د ولس 12 کلن نه 8 کلن نه 15 کلن انجلۍ په بازار کې درول کېږي او خرڅول کېږي، دا هم د دې غریبۍ او د اقتصاد د وجې نه. هغه فرایز نه دی د مشرانو لپاره چې باید دا موضوع ول کړي. ولې فساد صرف د ښځې د ایجاب پورې ده؟ ګورئ، ما څه بیا هم تاسو وویله چې فتنه زړه پورې ده، د انسان د دماغو پورې ده. که زه په ایجاب کې یم، که زه په چادري کې یم، چې زما زړه وغواړي ځکه فتنه یې که هر کار یې هغه کړم، زه د خپل خدای نه یېره ولرم، زه خپل ایمان مه قوي ولرم، ما په لباس کې هغه څنګه یې که نه یې چې هره ایجاب پوخه بی بی عائشه نه یې او هره بې ایجابه میرمن فایشه نه یې. مګرم دا ټول فساد د ټولنې صرف
د تبه احمد صاحب ورسته ځواب وایي. که تاسو زما سوال ته ځواب راکړئ، چې
احمد صاحب تاسو پوښتنې ته راځم، احمد صاحب وویل چې مزل سم نه کوي په چادرې کې، مزل سم نه کوي که په عادي څادر کې سړی غټ پړونی تاو کده ځان نه خسته برابر لیارم در تخکاری سمه په لیار تلی شي. نه د ګرمۍ احساس کې، نه ضرورت لري چې چادرې فل جیګه کې چې ستا د پارسیوانانو خبره تختی سینه د ښکاري ستا وجود ښکاري، هغه به ښه یو غټ پړو دی.
مننه. دا به سوالونه به همت صاحب یادداشت اخیستی که تاسو لطفاً دې سوال ته ځواب راکړئ چې لباس یا جامه د انسان شخصي مسله ده او که شرعي مسله ده؟
حجاب که موږ تاسو قرآن کریم وګورو، قرآن کریم کې حتی په سورې نور کې د حجاب په اړه متعدد آیاتونه راغلي دي، او جلباب په اړه قرآن کریم کې راغ صادرونه یاد شوي دي، یا د نظر د ټیټوالي، یا مثلا نور هغه څه چې د شریعت اصول دي، دا د قرآن حکم ده. او که کوم دود د دغه حکم مطابق وي نو هم دغه لباس دودیز ګڼل کېدای شي او هم شرعي ګڼل کېدای شي.
دغه ځایونه یاد کوي احمد صاحب، کوي واضح یاد کوي چې په کومو ځایونو کې د حجاب، یعنی د ستر نه، د ستر عورت خبره نه، د حجاب یادونه په کومو صورتونو کې شوي؟
د حجاب یادونه په سورې نور کې ډیره یاده شوې ده، او دغه راز د دویشتمې سپارې په پیل کې
سوي قرآن کریم.
قرآن کریم لومړی سورې نور کې په یو آیت کې وایي چې قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. دا خپل زینت ته او خپل ښکلا دې دا چاته نه ښکاره کوي. بل آیت کې وایي چې د جلباب یادونه شوې ده، د غټو څادرونو یادونه شوې ده. دغه راز په سورې حجرات ته غالبا هلته نه سورې دویشتمه سپاره ده، هلته دا یادونه شوې چې تاسو د نارینه سره د په نرمو لهجو باندې خبرې مه کوئ. او
هغه بله مسله ده، دغه حجاب چې تاسو یادو، هغه خو اخلاقي دین، خو پوره دین دی، او خلکو ته د ټولو برخو کې درس ورکوي. د فساد خبره چې تاسو وکوله چې په نازو پادا باندې له نارینه سره خبرې مه کوئ، دا خو فکر کوم که ما اشتباه نه کړي، د آیانو ښځې د پیغمبر د ښځو په برخه کې دا آیات راغلی.
بله، د پیغمبر مېرمنو ته چې کوم احکام راغلي و دا د ټول امت مېرمنو لپاره دی. یو خبره دویمه خبره دا ده چې ګوري، د هر موږ په شریعت کې صد زراعي او اصل لرو، هغه دا ده چې د ځینو کړنو د مخنیوي لپاره ځینې وخت کې چوکاټ رامنځته کیږي. دغه څه چې اسلامي اصول وایي دا د دې لپاره دي چې د هغه زراعي او مخه ونیول چې هغه د فتنې سبب کیږي.
او بخښه همت سره مطلب یو پښتنه پیدا شول په همدغه مسله کې، تاسو وایي چې ټول هغه احکام او بخښه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میرمنو لپاره راغلي هغه په ټول خزو باندې د تطبیق ور دي. په هغه کې مثلا یو حکم د پیغمبر د خزو په باب ده هم دی چې د پیغمبر خزه د نورو خلکو لپاره د مور حیثیت لري. نو دا خو په ټولو خلکو تطبیق ورنه ده.
ځینې استثناءات شته، هغه زه منمه. مثلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مېرمنې بل چا نشوي نکاح کولای. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه مېرمنو چې نکاح کړي وي زیاتو د نکاح اجازه نه وه.
زما ټکی هم همدا دی،
امهات المؤمنین باندې ځینې اضافه محدودیتونه هم لګېدلي وو د دې لپاره چې هغوی د امت بنیاد وي. لیکن هغه احکام چې د حجاب په اړه راغلي دي جناب تکاس، زما هدف هغه و، د حجاب په اړه چې کوم احکام راغلي دي هغه د ټول امت لپاره دي، نه یوازې د امت المؤمنین لپاره نه دي. دا موضوع زه فکر کوم چې حل ده. بل خبره دا ده چې دوی د سنیه خوري د صادر یادونه وکړه، که څوک صادر کړي هغه د شریعت احکام او د ستر او حجاب مراد کړي، اسلامي مراد ستونزه نه ورسره لري. دا یوازې مثالونه یاد کړي دي، شاید دا هم یو مثال وګرځيږي لوی تادر. لیکن لوی تادر چونکې په خاریاتو کې ډیر نه کارول کیږي نو په همدې وجه شاید یادونه نه شي.
وخت مو کم دی، خبرونه په ورسته یو دقیقو کې. یو همت صاحب لنډې خبرې را لنډې کړئ لطفا.
بله، زه یو خبر یادونه کول غواړم چې د غربت خبره وکړه، چې ځینې مېرمنې دینان وایو مخه تناست دي. دا په دې معنی نه ده چې موږ د غربت ښکار یو، موږ د شرط نور احکام نه تطبیقو، او نه دا چې موږ به حجابي وکړو نو غربت بل منځ لاړ شي. اسلامي مرکز په فایل کې د حجاب د فرمان مخ کې اتمي اشته یوازې په اقتصادي برخه کې تمرکز کړل. تاسو ونی په قندهار کې د قندهار والي د قندهار د خار ټول مېرمنې چې سوالې کوي او غیره ټول کړي دي. په تیر د وزیرانو په شورا کې یو فیصله دا وشو چې د کابل کوم مېرمنې چې سوال کوي هغه ټول باید مشخص کړل شي. او هغه ته یو
دغه د فقر د سنځي د حل لپاره د طالبانو د حکومت امکانات ډیر زیات کم دي، او نړیوال ټول په همدې نظر دی. او خپل د طالبانو حکومت هم اعتراف کوي چې د فقر په لمنځوړلو کې لستونز سره مخامخ دي او د سرچینو امکاناتو له نشټوالي نه تل دوی دا شکایت کړی. ولې په هر صورت میرمن شینوالې تاسو کلاند راته وای خپل نظر د همت صاحب د خبرو په باب چې د قناعت ور دي؟
وارم چې وایم د همت صاحب د اخرنی خبرې ما مقصد دا نه و چې باید به ایجابي د رایې شي چې ولې موږ فقیر یو. نه، زما مقصد دا دی چې د نظام اولویت څه شی دی. دا موضوع مهمه ده چې باید باوجود چې با حجاب یو شکر چې د حجاب د تبدیل شي په چادري یا زړه تبدیل شي په چادري
وړاندې نور خبرو ته
د اقتصاد غمنلو
د همت صاحب نور خبرو ته ځواب لري لدې وړاندې
او د دې حکم په اساس یو موضوع لاندې چې زما اوس ورته متوجه شوم لیکلې به مودل ته چې په کوم اساس باندې آیا زموږ پیغمبر په زمانه کې داسې کم شې شو اسلام خو په محبت په خوښۍ په انسانیت تبلیغ کېده، په کوم اساس باندې دوی د یو میرمنې پلار یا ورور هغه محکمه کوي او سزا ورته ورکول کوي په یو څادر یا یو حجاب باندې؟ داسې نور ډېر فساد په ټولنه کې کوي. د څو وخت مخکې زموږ د طالبانو د ورور د ریاست د پاسپورټ د هغې محکمه څه شوه چې د میرمنې یو څادر پسې تاسو اساکر تړئ چې هغوی ورشي دوی تعقیب کړي کورې معلوم کړي بیا راشي د هغې پلار ایزار شي او هغه محکمه شي.
مننه. په وروستیو دوه دقیقو کې د خبرونې همت صاحب کدی پوښتنې ته هم لاند ځواب ورکړي چې اوس میرمن شینوارې مطرح کړه چې د پاسپورت د رئیس د ورور قضیه څنګه شو، تر کوم ځای مخکې لاړه؟ او زمنان دا هم راته وایست په دا یوه نیمه دقیقه کې چې وخت لري چې د طالبانو په تیر حکومت کې چا به چې هغه لوی ټیکري هم اغوستله او چادرې به په سر نه وه هغه ښځې وهل شوي دي. ویډیوګانې شته، اسناد هم شته، ستاسو به په یاد وي که به مو نه وي. نو آیا هغه نظام په غلطه و چې ښځې به یې د چادرې د نه په سر کولو په خاطر وهلې په لختو؟
لومړی خبره دا ده چې په تیر نظام کې څه کېدل ځینې هغه څه چې هغه باید نه وای شوي هغه د پالیسي برخه نه وه، هغه د اشخاصو شخصي برخورد و. بل خبره دا ده چې د پاسپورت د رئیس د ورور موضوع نه ښه ده چې تاسې د وزارت داخلي د ویان نه په دې اړه پوښتنه وکړي یا د نورو مربوطه
نه. د دې پوښتنه دا وه چې لومړیتوبونه کوم دي؟ د دې لومړیتوب درک نه دی لګېدلی.
لومړیتوبونه په اسلام کې لومړیتوبونه معلوم دي. موږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو. د حجاب مراد کول به زه فکر کوم چې عدم لومړیتوب نه وي. دا نه میاشتې وروسته دا فرمان راغلی. بل خبر دې دا وکړل چې د میرمنې له امله ولې د هغې خاوند یا پلار یا مشر د فامیل دغه شي. ګوره موږ تاسې یو کلتوري ټولنه یو، مستقیما موږ نشو کولای چې د یوې ښځې ته سزا ورکړو. دا په افغاني کلتور کې بده ګڼل کېږي. دغه کوم مراحل چې ټاکل شوي دي دا تادیبي سزاګانې دي او په اسلام کې داسې ډېر مثالونه شته چې د یو کشر د ګناه له امله مشر راغوښتل شوی هغه تنبیه کړل شوی ده او هغه ته حتی کله ناکله
ډېره زیاته مننه. مننه. که څه هم یو مهم اصل دا هم دی چې د هر سړي مسؤلیت فردي دی. دا په اسلام کې هم یو اصل دی او په نړیوالو مدرنو قوانینو کې هم. په هر صورت زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیدلی. دا په زړه پورې بحث دی او کېدای شي چې ازادي راډیو په خپلو راتلونکو خبرونو کې بیا هم پر دې موضوع هم له همت صاحب سره هم له میرمن شینواري سره او له نورو کارپوهانو سره خبرې وکړي. دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای پامان.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو با بازار جوڑا دی پکی نکی هم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا دی پکی نکی هم پیزوان لاس می بند زرو می دیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے صبر اکڑا خود دے برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے